دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو ویدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو ویدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زه خلیل خانم پاموکړې دې سات خبرونه ته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په خوانی صلاحکار جان بولټن وایي طالبانو خپل ټول ژمنې تر پښو لاندې کړي او په وینا یې دا ډله باید په رسمیت ونه پیژندل شي. د امریکا دغه پخوانی مقام هیله څرګنده کړه چې متحده ایالات او نور ډېر به په کراره د هغو کسانو سره خبرې وکړي چې د طالبانو په واسطه د افغانستان د اداره کولو سره موافق نه دي. د ښاغلي بولټن دغه څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هغه یو جګړه غوښتونکی شخص وګڼه او په وینا یې په افغانستان کې د وروستیو دوو لسیزو جګړه د دغه ډول اشخاصو د نظریاتو او مشورو ثمره وه. ښاغلي مجاهد امریکا جخته وویل چې د افغانستان پاکړه د ښاغلي بولټن قضاوت سم نه دی او طالبان هغه ردوي. هغه دا وکړه چې طالبانو د دوهې موافقه پلي کړي چې څوک د افغانستان له خاورې څخه د امریکا او متحدینو ته زیان رسولو لپاره ونه کاروي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د خپل حکومت چارواکو ته امر کړی چې په ویانا کې د ایران د اټومي موافقې په باب خبرې کوي او هلته ونه وزي او ناکام شي نو اضافي اقداماتو ته تیار ووسی. د سپینې ماڼۍ د رسنیو سیکرټري جین ساکي خبرانو ته وویل چې جمهور رئیس د خپل حکومت چارواکو ته ویلي چې تیار ووسی او که ډیپلوماسي ناکام شي نو موږ باید خامخا نور اقداماتو ته راوګرځو. د ایران سره د 2015 کال د اټومي پروګرام د بیا راژوندي کولو په اړه خبرې له څو ورځني ځنډ وروسته پرون بیا د ترش په پلازمینه ویانا کې پیل شوي. ټاکل شوي دا چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی راب ملي د رواني اونۍ په پای کې ویانا ته لاړ شي. تیره اونۍ د ایران د یو لړ غوښتنو او د اروپایي هیوادونو له سختو نیوکو وروسته په دې خبرو کې نوې لانجې راپورته شوې وي. د امریکا متحده ایالات په غیر مستقیم ډول په دغه خبرو کې ګډون لري ځکه چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په 2013 کال کې امریکا له اټومي تړونو څخه وایستله. واشنگتن خبرداری ورکړی چې تهران به پرېنږدي چې هماهاله د خبرو د مخنیوي د هڅې تر څنګ خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پنځشنبه پر ورځ ویل د اوکراین په ختیځ کې د کیف د پاوز او روسي پلوج د غوښتونکو ترمنځ جنگ داسې ښکاري لکه نسل وژنه چې وي. ولادیمیر پوتین دغه تبصره په داسې حال کې کړي چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پلان لري چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي او د روسیې سره ته نږدې د نورو هیوادونو د مشرانو سره د روسیې د ممکنه یرغل د اندېښنو په اړه خبرې وکړي. په اوکراین کې زیاتره خلک په اوکراینی او روسی ژبو دواړو خبرې کوي خو د هیواد په جنوب ختیځ او یو څه په مرکز کې زیاتره اوسیدونکي روسی ژبه وایي او په روایتي لحاظ د روسیې سره ملګرتیا پالي. په 2016 کال کې ملکی پاتسون په دغه هیواد کې روسي پلاو حکومت ختم کړ. په روسیه کې چارواکي وایي چې د سینټ پیټرسبرګ په ښار کې د آرایش او سنگار د لوازمو او سامانونو د یو لوی شرکت امریکایي مشر د میلیونو ډالر د اختلاس په تور نیولې دي. په دغه ښار کې وي محکمې پروند پنځشنبه پر ورځ په یو اعلامیه کې ویل دي چې نه 50 کلن اگست میر او دغه میرمن د چهارشنبه پر ورځ نیول شوی دي او د فروری تر ومې پورې به په توقیفخانه کې وي خو میرمن یې په کور کې نظر بند شوی ده. د محکمې په اعلامیه کې ویل شوی دي چې په ښاغلي میر د شاوخوا 40 میلیونو ډالرو د اختلاس تور دي. د فوربز مجلې د معلوماتو پر اساس شغلی اگست د امریکا د متحده ایالاتونو په 288 کسانو کې راځي چې دا اټکل لمخې د 650 میلیون ډالرو شتمنۍ لري. هغه د امریکا په شیکاګو ښار کې پیدا شوی خو ډیر وخت کیږي چې په روسیه کې ژوند کوي او دا غیوات تابعیت هم لري. محکمه وایي که په هغه باندې تورونه ثابت شول تر لس کالونو بند له سزا سره به مخامخ شي خو دغه امریکایي پانګوال په هغه باندې لګول شوي تورونه رد کړي دي. پاکستانی چارواکو د پنځشنبه پر ورځ ویل چې په دې هیواد کې د اومیکرون په نامه د کورونا وایرس لومړی پیښه تشخیص او ثبت شوی. د پاکستان د سند ایالت په مرکزی شهر کراچي کې یو 50 کلن شازه په دغه وایرس اخته شوی چې د کورونا وایرس ضد واکسین هم نو لګولې. د پاکستان د سند روغتیا ایالتي وزیر عزرا فضل وویل چې تر اوسه د دې ناروغي شزي د وایرس پوره څرنګوالی نه دی څرګند شوی خو د وایرس د فعالیت نه داسې بریشي چې دا اومیکرون دی. د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په لومړي ځل په جنوبي افریقا کې وپیژندل شوه خو د راپورټونو له مخې د دې وایرس په وجه د مړینې او سخت ناروغي راپورټ نه دی ورکړل شوی. د امریکا او اروپایي هیوادونو په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو د جنوبي افریقا او څو نورو افریقایي هیوادونو څخه پروازونه بند کړي دي چې د اومیکرون ناروغي د انتقال کېدو مخه ونیول شي. د اروپایي اتحادیې 45 هیوادونو په دې کې نیسي چې 40,000 افغان مهاجرینو ته پناه ورکړي دا خبره د پنځشنبه په ورځ کمشنری یلوا جانسن دغه وادونو د کورونو چارو د وزیرانو د غونډې ورسته کړی ده. هغه سند چې اژانس فرانس پرس لیدلې په شراغري دي چې جرمني به د دې جملې تر ټولو زیاتو مهاجرینو ته پناه ورکړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې رئیس له دې مخکې د اروپایي اتحادیې په هیوادونو ټینګار کړی و چې د 5 کاله په موده کې 240,500 افغان مهاجرین ومني، خو ځینو اروپایي هیوادونو له دې سره مخالفت ښودلی و. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې داسې اټکل کیږي چې 50 زیاتره مهاجرین د افغانستان څخه تښتېدلي او د اروپایي اتحادیې بلاک ته نږدې په هیوادونو کې پراته دي، او د طالبانو له واکمن کېدو او په دغه هیواد کې لوږه او کاته د افغانستان سره د مهاجرینو د نویو څپو لامل کېدای سي. د 13 اګست په میاشت کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د طالبانو د حکومت د راتګ وروسته له مخې له اروپایي هیوادونو 28,000 افغان مهاجرینو ته پناه ورکړي، خو د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې رئیس فلیپو ګرانډي خبرداری ورکړی چې 15,000 افغان مهاجرین چې دا وخت د اروپایي اتحادیې د بلاک څخه په بارانیو هیوادونو کې په ډیر بد وضعیت کې اوسیږي په هغو کې دي نیمای شمېر ته پناه ورکړي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه خبردن.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده.
د 13 کلونو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت په بیساري توګه کم شوه. کارپوهان وایي چې د افغانیو ارزښت ځکه راټیټ شوی چې په امریکا کې د افغانستان شتمنۍ کنګل دي. لبل خو ولس له اقتصادي حالت نه سخت ناراضه دي. نور جزئیات پر رپورټ کې اوري.
په 13 کلو کې په لومړي ځل نږدې 100 افغانۍ د یو امریکایي ډالر په وړاندې تبادله شوی. ځینې افغان کارپوهان د ډالر په وړاندې د افغانۍ په بیا کې پر لپسې ټیټواله په امریکا کې د افغانستان د نږدې 9 میلیارډ ډالر پانګو لکنګل کول سره تړي. د افغانستان د بهرنو پانګو ارزښت دا وخت د 9 میلیارډ ډالر پورې خودلې کیږي.
ما تمام مردم
ټول افغانان داخله لري چې نړیواله ټولنه به په امریکا فشار واچوي، ځکه دا پیسې د افغانانو دي. موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه به دا ستونزه حل کړي.
په افغانستان کې د امریکا د مالیه د وزارت لپاره په امریکایي سفارت کې د مالی چارو تر ټولو اوسنۍ اتاشي الیکس زردن وای بای طالبانو ته دا معلومه وي چې مخکې به سکیږي.
له طالبانو سره د راتلونکي لپاره پلان نه و. دا ښیي چې هغوی د حکومت کولو او د یو زموار نړیوال رول لوبولو اهل نه دي. دا څنګه شي کېدای چې هم به د تشدد له لارې هیواد نیسي او هم به دا تمه کوي چې نړیوالې حکومت له ناکامۍ او نااهلۍ وژغوري.
د افغانۍ د ارزښت د ټیټېدو بل علت هغه زیاتېدونکو اندېښنې دي چې وايي کېدای شي افغان بانکي سیستم اډنګ شي. په کابل کې د هیواد پنځم لوی میوند بانک د 13 اونو راسه بهرني اسعار نه دي تبادله کړي. د افغانۍ په ارزښت کې د دغه بیساري تغیر له امله ډیر تجارت شکایت کوي او دوی اندېښمن کړي دي.
کاروبار نن ډیر خراب دی. د اسارو به هر وخت بدلیږي. د مثال په توګه اوس 104 افغانۍ د یو ډالر برابر وي، خو وروسته بیا 101 ته راټیټ شوي.
طالبانو تر اوسه کوم اقتصادي پلان هم اعلان کړی نه دی، او اقتصاد پوهان وایي طالبانو ته بګرانوي چې اقتصاد او بودیجه کې اوسنی دشا ډک کړي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د دسمبر 9 په نړۍ کې د فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. افغانستان چې په 13 کلونو کې د شفافیت د نړیوالې ادارې په لست کې د نړۍ په 100 مفسدو هیوادونو کې شامل و، سږ کال په کې د دغه ورځې د لمانځلو لپاره کومه رسمي غونډه نه و جوړه شوې. د عبدالکریم مبارز په نوم یو ځوان چې د 13 کلونو رئیس په افغانستان کې په یوازې سر د فساد سره مبارزه کوي وي، اوس په دغه هیواد کې د فساد کچه ډیره کمه شوې ده. کابل کې د امریکا غک آشنا رادیو همکار اکرام شینواری
د خغلی مبارز سره مرکه کړی چې ساس پامه اوریدو تر اغرزو
که د پسات په ضد خپل مبارزي په اړه ته وایي چې څنګه مو پیل کړ.
عبد الکریم مبارز نومېږم او له پسات څخه ډېره بده خاطره لرم او همدې بده خاطرې دې ته وه سوالم چې د پسات پر ضد راپور تشم. کله مې چې په 2012 کال کې له هوا د بهر له پونتون څخه د ماسري سند ترلاسه کړ افغانستان ته راستون شوم، نو ما غوښتل چې یو معیاري تحصیلي مرکز په ولایت کې جوړ کړم، خو په ادارو کې د پراخه پسات او د رشوت د نه ورکولو له امله مې دغه هیله له خاورو سره خاورې شو. کله مې چې په دولتي ادارو کې دغه بی عدالتي او فساد ولید او لبل خو د فساد لوجه خپل هلو ته ونه رسیدم، نو دینه چې دې ته ونه رسیدم باید پر وړاندې ودرېږم. نو هغه و چې ما د فساد پر وړاندې د افغان په صفت مبارزه شروع کړه. په سر کې مې د فساد ضد لوسی مبارزې تر عنوان لاندې په فیسبوک کې یو صفحه جوړه کړه او له عام خلکو شروع، ورزشکارانو، هنرمندانو، قومي مشرانو، د پارلمان غړو، لوړپورو دولتي چارواکو، د مدني ټولنو پالانو، د ښځو د حقوقو مدافعینو، د رسنیو پالانو څخه مې د پساد د ناخوالو باره کې نظرونه اخیستل او هغه به مې د پساد ضد لوسی مبارزې له پیج نه نشر کول. زما د پساد ضد طرح درې برخه لري. لومړی په پساد د مخنیوي ګیزره ژوندې کول، دوهم د بے باوري په ځاله منځ وړل او خلکو باور ترلاسه کول چې واقعي مبارزه موجوده ده د پساد پر ضد، دریم قدم کې له پساد سره عملی مبارزه ده.
تاسو اوس په افغانستان کې د پساد سره د مبارزې وضعیت څنګه ګورئ؟
دا به ومنم چې افغانستان کې پساد ګیراب ډیر راټیټ شوی دی. زما په نظر وسنۍ حکومت ته یو ښه فرصت په لاس ورغلی. که چیرې ولس خپل غږ خلاص کړي، کېدای شي چې دوی موجوده ناخوالو سره ښه مبارزه وکړای شي. خو که وضعیت داسې روان وي، نو موجوده حکومت او افغان ولس به له یو سخت ناورین الوګه سره مخ شي. بیا به کنټرول د موجوده حکومت له وسه بهار وي او همدا الوګه او بیکاري د فساد زیږنده دی، لامل دی. دلته ډیر پاک او مبارز ځوانان موجود دي، غواړي هیواد ته خدمت وکړي. دوی ته توجه نه ده شوې. ان تندې چې ځینو ولایتونو کې د دوی په وینا له عادي ریاست تونو نه هم خلق لري شوی او پر ځای موجوده حکومت کسان ګمارل شوی دي چې دی پیخ ځوان قشر روحیه ډیره غدمنه کړی ده. دوی وایي کله تجربه څخه ګټه وانه خستل شي، نو دوی به هوا تار کړي. زما په ان موجوده حکومت باید د شکایت غم ولري، ان تر دې چې په کابینه کې هم دغه پاکو او تجربه کارو کسانو ته ځای ورکړي. د انجونو د تحصیل او د کار موضوع هم یو مهم موضوع دی چې موږ شکایتونه راغلي دي. دوی وایي چې برخلیک مبهم دی، غواړي چې اصول تعین شي ترڅو ډاډمن شي راتلونکي لپاره آمادګي ونیسي. موجوده حکومت څخه غواړي چې یو ثابت ستراتیژي ورته جوړ شي. اکثره لوسه هم ډاډمن نه دي، په دې باور نه دي چې حمل کې به هم د دوی درسونه شروع شي او یا به دوی ته د کار زمينه برابر شي.
نړیوال ټولنوي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره افغانان سره مرستې کوي، تاسو د نړیوال ټولنې په مرستو کې د پاسات په اړه اندېښنې لرئ؟
لومړی دا چې موجوده حکومت د فساد مخنیوي کې جدي بریښي او موږ یې د ډیر مثالونو شاهدان یو او په کافي اندازه د تیر نظام په پرتله شفافیت موجود دی. خو د احتمالي فساد لپاره دلته ډیر نهادونه او سازمانونه فعالیت لري چې د شفافیت لپاره کار کوي. باید هغوی نظارت وکړي ترڅو احتمالي فساد مخه ونه ولي.
د طالبانو اسلامي امارت څخه د فساد سره د مبارزې په برخه کې د څه تمه لري؟
ډیر د خوشحالي ځای دی چې نن موږ د فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ یعنی د دسمبر نه هم چې د عقرب اتلسمې سره سمون خوري، په داسې حال کې تاسو رنماندو چې افغانستان کې د فساد ګراب زموږ تر اندازې زیات راټیټ شوی. تیر کال د رسنوی په مرکز کې د یو ادارې لخوا دغه ورځ چې زه هم دعوت شوی وم، منزل کېده چې افغانستان د لسو مفسدو هیوادونو په قطار کې وو. له موجوده حکومت څخه مو هیله دی چې دغه فرصت څخه درسته استفاده وشي، له ولس سره مشورې وکړي، د ولس مشورو ته درناوی وکړي ترڅو د یو پرمختللي له فساد څخه پاک افغانستان شاهدان وو. ما ډیر کوشش وکړ چې غوښتل مې چې دغه ورځ د رسنیو په مرکز کې ولمانځم او پاتې کنفرانس ونیسم او رسنۍ راوغواړم، خو ما ته اجازه را نه کړل شوله. هیله مې له موجوده حکومت څخه دا ده چې ځوانانو ته خپلې دروازې خلاصې کړي ترڅو دغه ورځ ولمانځل شي، چې دا نور ځوانانو ته روحیه ورکوي چې د فساد په مخنیوي کې راپورته شي او له ځانه څخه شروع کړي.
د مرکې نه مننه.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واورئ.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. ایران ته د افغانانو مهاجرت زیات شوی دی. د طالبانو له واکمنې وروسته د اقتصادي ستونزو له کبله یو شمېر خلک د هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. د طالبانو مشر د مهاجرت د مخنیوي لپاره د خلکو د ستونزو پر هوارولو ټینګار کړی دی. د دې موضوع تفصیل په رپورټ کې اوري.
شل کلن نائب چې یو شپه یې له هرات څخه بهر د ایران پولې ته سیرمه په یوې لرې پرته سیمه کې د خپلو مهاجرو ملګرو له یوې ډلې سره تیره کړې ده. وایي چې دلته هیڅ هم نشته، کار نشته او د دوی کورنۍ وږي دي.
عزیزی که به ایران میرم هیچ چینیه، کارگری نیه، غریبی نیه، مجبوریم به بختی از پیشارونی مجبوریم بریم ایران. بریم چند بار میریم رد مرز میشیم، بازی بار نیت داریم بریم، کار غریبی نیه، مجبوریم چوچو بود گوشنه، مجبوریم بریم.
په هرات کې یوې قاچاق بری یوه میرمن چې له دوه لسیزو راهیسې په سوداګرۍ بوخته ووایي د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په اونۍ کې 50 او یا هم 60 کسان ایران ته رسول چې اکثر یې نارینه وو. خود اگست میاشتې رئیس هغه اوس د ښځو او ماشومانو په ګډون په اونۍ کې شاوخوا 300 کسان ایران ته تیروي.
زمان هفته شاید 50 تا 60 بودی و الان زیاد است. بی یک هفته ممکن داره، بی اون یک سم ماه پیش اول طالبا ممکن داره 500 خونه بی یک هفته ما برده باشون.
هغاد نفر پسر شاخوات $400 اخلی. خود تگ نمخ که یوازی $1,400 بخته نکوی او پاتی هغه وقت ترلاسه کوی چه مهاجر پا ایران که ده کارمندل و نوروز ده پیسی ترلاسه کی.
خب ترس و وحشت و خود چه ما خوب بیشتر خواهیم خبر داریم، مثلا طالب هستن، بیکاری هستن، خرج گران هستن، خانم که نداریم، تازه مرسی کردیم که میخواییم کشور ترک کنیم. ایشالله دیگه از اینجا رفتیم نیمروز، میریم بعد او تویتا میریم از روی فاکستان عبور کده، میریم با دیگه مال ده مال دیگه ایران بولایت ها شکشتم تو میریم تو ایران. بعد اون اونجا قوچه میشیم انشالله، امید داریم برایم ترکیه. ترکیه بعد از ترکیه انشالله دیگه بزنیم دیگه کشورهای اروپایی.
ایران لادمخه ده 3 میلیون څخه زیات افغانان کوربه دی چې د تیرو لسیزو ناکراریو په جریان کې د خپل هیواد نه هلته تللی دي. ایران د افغانانو د بیرته ایسترو لړۍ هم ګړندۍ کړې او هر اونۍ 40,000 یا 30,000 افغانان د خپل هیواد شړي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا سکال ایران د نومبر تر 28 پورې ل 1.1 میلیون څخه زیات افغانان د ایران نه ایستلي چې دا د 2000 کال په پرتله 10% لوړ شمېره ښیي. خو شړل شوي کسان ډیری وختونه بیا بیا ایران ته د تګ لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
زمان غاک ده واشنگتن ده ستودیو ناوری. ده امریکا ولسمشر جو بایدن ده سیشن بی پورز لخپل روسی سیال سره پر اوکراین ده یرغل پر عواقب و خبری کلیدی. ده روسی ولسمشر ویلی چه دوی با ده اروپا ده امنیت او ثبات پاره واشنگتن ته ده مذاکرات و یو سند وسپاری. روسی ده اوکراین پر سرحد که ده خپل پوزیان و حضور زیاد کلی او لده کبل پر اوکراین ده یرغل اندیخنی زیاد شیویدی. پا دیاله پاموکی رپورت ده.
د دسمبر په مینټه په داسې حال کې چې د اوکراین وسلوالو ځواکونو خپل دیرشمه کلیزل منځله، د اوکراین د برخلیک په اکله د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویډیوي کانفرنس له لارې مخامخ خبرې وکړې. ولسمشر بایدن په ژنیف کې د رواني سوي کال د جون په میاشت کې له پوتین سره تر مخامخ کتنې وروسته د سیشن بی پورز په مجازي ډول له هغه سره ولیدل. په دې کتنه کې بایدن پوتین ته خبرداري ورکړ چې د اوکراین د پولې په اوږدو کې د عسکرو ځای پر ځای کول ودروي. د ځینو اټکلونو له مخې تر 300 پورې روسي پوځیان د اوکراین له پولې سره نږدې ځای پر ځای شوي دي.
که چیر روسیا اوکراین اشغال کلی متحده ایالات او زمونگ اروپایی متحدین به پس سخت و اقتصادی تدابیر و جواب ووایی. مونگ به اوکراینیانو تا اضافی دفاعی تجهیزات ورکلو، لوغ و تجهیزات و چخه دیر زیاد چه وسی ورکو او در اروپا په ختیس که به دخپل و ناتو متحدینو ده ساتن لپار اضافی زواکون زای پزای کلو.
اوکراین له 2014 کال رئیس د دغه هیواد په ختیځ سیمو کې له روسي پلاوه یاغیانو سره په جنگ اخته دی. په دې غونډه کې پوتین له بایدن څخه د دې ضمانت وغوښت چې ناټو به اوکراین ته په دغه تړون کې غړیتوب ورنکړي.
دا په یو ډیر سخت وخت کې یوه کاري غونډه وه. پورپا کې ترین غلطیا بیخي زیاته شوې ده.
دا د چین له ولسمشر سره تر مجازي کتنې وروسته د امریکا له بل مخالف هیواد سره د ولسمشر بایدن کتنه ده. د چین له ولسمشر سره په کتنه کې ولسمشر بایدن د تایوان په هکله خبرې وکړې.
که چیرې روسیا په اسانۍ سره وکولی شي چې اوکراین اشغال کړي، چین به دغه حالت له نږدې وڅاري او د تایوان پر ضد به د پوځي عملیاتو په صورت کې د لویدیځ لخوا د کوم مزاحمت احساس ونه کړي.
امریکا غږ د ملي امنیت له سلاکار څخه وپوښتل چې متحده ایالات په یو وخت کې د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال او د چین لخوا د تایوان د اشغال د سناریو په وړاندې څه چمتووالی لري.
امریکا به ډیپلوماسۍ او نور فشارونو څخه کار واخلي چې د چین لخوا د تایوان د اشغال سناریو چې تاسو ورته اشاره وکړه رامنځته نشي او زموږ هڅې اوس په دې باندې متمرکز دي چې د اوکراین د اشغال مخه ونیول شي.
سپینه مڼۍ وایي دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په هکله هم ګټورې خبرې وکړې. د بایدن اداره غواړي په 2022 کال کې د کانګرس له منځمهاله ټاکنو مخکې د امریکا د اقتصاد پر غولو تمرکز وکړي او بایدن نه غواړي چې امریکا په نړیوالو شخړو کې ښکیل کړي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په منځنیو سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 15.15 باندې واورئ.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسې د سیمې امنړۍ په اړه رپورټونه اوري. کله چې طالبانو د غزنی ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د نوابات سیمه ونیوله، د نجونو په منځني ښوونځي کې لا هم درسونه روان وو. دغه کلی د افغانستان له ډیرو نورو سیمو چې اکثریت نجونې منځنیو ښوونځیو ته له تلو منع دي توپیر لري. دا چې توپیر یې څه دی، جزئیات یې په رپورټ کې اوري.
د خوونځي زکه د کو تنکیو زده کوونکو ته پرانسته پاتې ده چې د یوې غیر دولتي مؤسسې لخوا چلیږي. دلته هغه اصول مراد کیږي چې د نوې واکمنۍ لخوا په ټول افغانستان تطبیقیږي. په ډیرو ولایتونو کې محلي طالبان په دې قانی شوي چې خوونځي بیرته پرانیزي، خو په میلیونونو نجونې لا هم له تعلیم څخه محروم دي.
که د طالبانو حکومت ماته اجازه راکړي چې درس ووایم، زه به ډیره خوشاله سم. زه کولی سم درسونه ولولم او خپلو هیلو ته ورسیږم. که د اجازه را نه کړي، د افغانستان د نورو نجونو په څیر زما هیلې به هم خاورې سي.
د غزنی په ولایت کې چې ډیری سیمې د ډیر پخوا رئیس د طالبانو په واک کې وي، دوی په ډیرو ښوونځیو کې د نجونو تعلیم څخه منع دي. په نوابات کې دا ښوونځی د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې لخوا چلیږي.
اگر چې در
زبهر تکلیف قبول کړم تر څو لور مې یو څه زده کړی، زه غواړم هغه دلته پروختون کې د نورو نجونو خدمت وکړي او یا هم معلم شي. زه خود هم دې لپاره تکلیف کالم.
زه غواړم چې په آینده کې یا ډاکټر یا معلم شم. زه مې خپل پلار ډیره مننه کوم چې مال وکیلو متر لري له کوبیره ولی او دیجیته د نوابات مکتب ته یم په کلی کې تر شپږم سیم په مکتب ولش پیغام بعد مې پلار زه دغه مکتب ته راچولې. نو زه غواړم چې په آینده کې د ټولو خلکو خدمت وکم، ټول دولت ته خدمت وکم. په آینده کې زه غواړم چې ډاکټر یا معلم شم. زه مې خپل پلار ډیره مننه کوم.
د طالبانو یو ویان سهیل شاهین د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې ممکن د لیسون جونی په پسرلی کې خپل ښوونځي ته ستنې شي، خو حتی که طالبان اجازه هم ورکړي، هغه هیلي او ارمانونه چې په لنګر او نوابات کلیو کې د پوهنتون یا مسلکي متخصص کېدو لپاره کیږي، د حقیقت ډیر لري ښکاری.
تقریبا
زموږ ستونزې دا دي چې هیڅ منظم ځای نه لرو. ساړه دي او دلته د زده کوونکو ډیر ساړه کیږي. دا کور هم د بل چا دی. موږ ښوونځی نه لرو. دلته اصلا هیڅ کړکۍ نسته او څه چې ستا ټولې ماتې دي. دا ځای ټول وران دی. بل ستونزه مو دا ده چې کېدای سي کتابونه ولرو، خو موږ داسې نصاب او تدریس سي مواد نه لرو چې زده کوونکو ته سم تدریس وکړای سو.
د طالبانو یوازنی هیله او هڅه دا ده چې د نړیوال ټولنې مشروعیت واخلي او په دې ډول د نړۍ دغه بی وزله هیواد ته د مرستو په پیلیدو سره وضع شوي سخت شرایط یو څه ښه شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لاندو صفو 1.5.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي کوم تازه ارقام چې د کورونا وایروس د اومیکرون نوې پاړه هر ورځ الله سره زی خی په داسې حال کې چې دا نوې انفیکشن په ډیر سرعت خبريږي، خو د شدت او خامت په هر حقلی غوڅه نتیجه ګیری بل وخت نه مخکي. له جنیو نه د خبريالې لیزا شلاین در لګلی رپورت خلاصه په دې اړه زمونږ همکار سید سلیمان شان اوري.
لکم وخنا چې اومیکران دوه هفته مخکې په جنوبی افریقا کې د لومړي ځل لپاره په ناروغانو کې تثبیت شو، دا وخت د نړۍ 500 هیوادونو ته سرعت کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وای چې د کورونا د ویروس د نوې نوا ځینې مشخصات په دومره سرعت د نړۍ نورو برخو ته سرعت کول او د میوټیشن سرعت ښیي چې اومیکران با د پندیمیک یا وبا په تحول او بدلون غټ اثر وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان ډایریکټر ډاکټر ټیډروس اډهانام ګبریاسس وای داسې معلومیږي چې اومیکران په فوق العاده توګه له ناروغانو په چټکۍ د خپرېدو استعداد او توان لري. نوموړی وای د دې نوې نوې مثبت پیخی د ډیلټا د ویروس د پیخو په پرتلا په جنوبی افریقا کې اوس په فوق العاده توګه زیات شوې دي. د ډاکټر ټیډروس په وینا معلومیږي چې د دویم ځل لپاره د اومیکران په ویروس باندې دخته کېدو خطر زیات دی، خو نوموړی وای د دې لپاره چې موږ د شدت په اړه غوسو نتیجو ته ورسیږو باید نور ارقام او معلومات هم حاصل کړو.
There is also some evidence that Omicron causes milder disease than Delta.
پدې اړه هم یو لړ شواهد موجود دي چې د اومیکران ناروغي د دلتا په پرتلا ملایمه ده. د ډاکټر ټیډروس په وینا باید چې له غفلت نه کار وانه خستل شي، کونه نو د تلفاتو په اعتبار به نړیوال دون قیمت ادا کړي. نو موړیا وايي یو زیات شمیر هغه ناروغان چې په دې ویروس باندې د ښه کېدو په سبب نمړ کیږي ممکن چې د ډېر وخت پورې بعد د کوویډ له ناروغي وروسته له معبادي اثرات سره په مبارزه بوختي. ډاکټر ټیډروس ویل حکومتونه او افراد باید سر له همدې غړینا عملاً اقدام وکړي، موجوده وسایل نو په استفاده دي د دې نوې نوا د مخنیوي لپاره کار پیل کړي. حکومتونه باید د عامه روغتیا په اړه خپل روغتیاي پلانونه لسره ارزیابي کړي.
Accelerate vaccine coverage in the most at-risk populations in all countries.
د واکسینو د لګولو او د کوریج یا پوښښ په ټولو هغو هیوادونو کې چې خلک یې له زیات خطر سره مخامخ دي لازمي دي. هغوی باید د دې ویروس د انتقال د امکاناتو د کمولو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي او باید مشخص تدابیر ونیسي چې په دې کې د ناروغانو څار، لابراتواري ټیسټونه او د ویروس د سیکوینسونو د تجزیه په اړه له نورو هیوادونو سره د معلوماتو شریکول لازمي دي. په سفرونو باندې د بندیزونو د لګولو په ارتباط دي د غیر معاصرو او متاسبانه بندیزونو لګول نه ډډه وکړي. په عین وخت کې نوې شواهد ښیي مخکې له دې نه چې دا ویروس رسمن په جنوبی افریقا کې په یو ناروغ کې تثبیت شي په لویدیځ اروپا کې موجود وو. لبلخوا د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس ته خاص په تعقیب فرانسې او سویټزرلند د افریقا له جنوبي هیوادونو په لټکو کې د مسافرونو په سفرونو باندې لګول شوی بندیزونه لری کړی دي. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگټن.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غا سر مقاله ده. درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشد.